احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرسته کوي شی چاري په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د اجرایی رئیس څرګندونې لرو چې وایي د بایومیټریک رایه اچولو مسله به حل شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې نن به په کندهار او مزار شریف ښارونو کې د دوی دوه تړلي دفترونه پرانیستل شي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې حال شیبه په شیبه د خبرونې په ترڅ کې درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په روانو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه خپل دریځ راتلونکې اونۍ اعلانوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایي حمدالله مهیب پرون په سپینه ماڼۍ کې له جان بولټن سره د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له هوایي ځواک سره د امریکا د پوځي مرستو مننه هم وسوه. د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو په مشخص ډول زموږ له هوایي ځواک سره پر همکاریو بحث وسو. د دغو مرستو مننه وسوه چې پام کې د راتلونکی کال افغانستان ته وسپارل سي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهالو همکاریو ژمنه کړې ده. ښاغلی قادر شاه وایي د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې پر بهیر هم بحثونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ښاغلی جان بولټن له ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرښندنو قدردانی وکړه. په مسکو کې د افغان حکومت یوه هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون په د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین ایګور مارګلوف سره کتلی دي. بلخو د افغانستان د سولې علي شورا د درالانشا مشر او دغه هیئت غړي اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د روسیې غوښتنه دا وه څو د مسکو غونډې یو هدف او یوه اجنډا تعقیب کړي، هغه دا چې د افغانستان د سولې د مستقیمو خبرو لپاره څنګه چمتووالی ونیول سي او دا مذاکرې څنګه پیل سي. ښاغلی خپلوا زیاته کړه د مسکو د غونډې د اجنډا او د برخولو د فهرست تر نهایي کېدو وروسته به د غونډې نیټه مشخص سي. په پام کې وه د مسکو دغه غونډه دوی اونۍ مخکې د سپتمبر پر 14 وسي، خو افغان حکومت په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ویل چې د افغانستان په اړه د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکي انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکي اونۍ اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل
نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي ترڅو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وسیږي. د روانه هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي بحث هم پیکو، پس د هغې نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
په افغانستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو له دې جملې د لوی ملي ائتلاف غوښتنه دا وه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د روان انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي. په فرا کې د یوه مسافر وړونکي او یوه بار وړونکي موټر په ټکر کې 15 کسان مړه سوي. پیښه نن سهار د فرا په باکوا ولسوالۍ کې سوې ده. د فرا د والي ویان ناصر مهري نن سهار ازادي راډیو ته وویل
نن سهار 304 دوله موټر مسافر بری چې د هرات کندهار لور ته روان و د پوزک په ساحه کې چې د بکوا ولسوالۍ د فرا ولایت مربوط کېږي په هغه سیمه کې د یو ټیلر سره په ټکر کې سوې ده چې د دې ټکر په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي.
ویل سوي چې د ټکر علت د بس موټر د چلوونکي تیز سرعت و. په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان ټپیان سوي دي. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوه. افغانستان د آسیایي جام د دې مسابقې ټاس یا پچه وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې افغانستان یوازې یوه منډه کړې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم پر خپل چمتووالي ډیره خوري کړې ده.
لوګل د واسيالي لپاره پوره چمتووالی لري. مخکې د دې چې د سي جام سيالي پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوګل لپاره به متحده اماراتو کې دوه مونږ لپاره تم نتی کې په تفصیل کې دی لوګره پوره تیاری لري او ان شاء الله چې موږ د پاکستان په وړاندې هم د افغانستان کرکټ نیم لوګره خو ده پیږي
تاسو ازادي رادیو ته ورجست دروسی د بهرنیو چارو مرستيال وزیر پر روسی شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ سرګریاب کو فویل دغه اقدام د مسکو او واشنگتن ترمنس کړکیچ نړیواله او نړیواله بیسوباتی زیاتوالی سي ریاب کو دا سرګندونې نن په داسال کې وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پروند د سباندې ډیر شروسانو او کمپنیو تور لیست اعلان کړ ویل سي دغه اشخاص او کمپنیو د مسکو د ناوړه اقداماتو په تړاو د روسي له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودې امریکایي چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي ولسمشر ټرمپ د ایران پر موضوع په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو کیمیو وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي نیکی هلی فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي هغه وخت را رسیدلی چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وسي هغې زیاته کړه زه ډاډمن یم چې د امنیت شورا دغه غونډه به له ډیرو کتل سوو غونډو څخه وي او د تنزانیا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په ویکتوریا جهیل کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه سوي دي د موانه سیمې والي جان مونګیلا نن سهار وویل چې لږ تر لږه و دیرش نور کسان ژغورل سوي دي تر سلو د زیاتو قربانیانو مړې نن تر غرمې پورې ترلاسه سوي او فکر کېږي چې پلسګونو کسان به لا دره کوي
ازادي راډیو په منځني چپه دوله شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري د افغانستان اجرائی رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمیر سیاسي ګوندونو د اعتراضونو په ځواب کې نن وویل چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به هواره شي
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتریک بی تشویش رفتن بشه
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مو بیا په بلخ او کندهار کې د خپلو دوو بندو دفترونو له پرانستو خبروي
فقط دوه ولایتو کې تر اوسه پورې تړلي دي خو وعده شوی وه چې د نن شپې تر پای پورې به دا دفاتر خلاصیږي
نن د سولې نړیواله ورځ ده په دې اړه د خوستوالو نظر در سره شریکوو
غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا وار د اولس خپله ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي
په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې حال هم د خبرونې په ترڅ کې وخت په وخت درکو د افغانستان اجرائی رئیس وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون به د بایومیټریک له سیستمه د ګټې اخیستنې په اړه خپله پریکړه په لنډ راتلونکي کې وکړي عبدالله عبدالله نن په کابل کې بیغونډې ته وویل چې د دغه پریکړې له اعلان سره به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لرې شي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یو شمېر ګوندونو د افغانستان په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړلې دي او د بایومیټریک د سیستم غوښتنه کوي اکرام الله اکرام له کابله راپور لري
د ولسی جرګې پراتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د ګټې اخیستنې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري تر سختو اعتراضونو وروسته اوس د افغانستان اجرائی رئیس وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې له مخې به د سیاسي احزابو اندېښنې ختم شي عبدالله عبدالله چې د افغانستان د سولې دالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په ووم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی
تصمیم کې
دوی پراتونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د استفادې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډیر ژر خپل پریکړه اعلان کړي په دې اړه چې خلکو سیاسي ګوندونو کومې اندېښنې درلودې ټول برافه شي
ابراز کرده بودن بي تشويش راخلل شي
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلیو چې پراتونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه ونه خیسل شي دوی به د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې ودرېږي همدا شند نوملیکنې د پروسې لغوه کول او د انتخاباتو لټولو پروسو د سیاسي ګوندونو څارنه د ملي ائتلاف نورې غوښتنې دي هغه غوښتنې چې د منل کېدو په هدف ملي ائتلاف په ننګرهار هرات کندهار بلخ او کندوز کې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم وتړلې چې لا هم د کندهار او بلخ د انتخاباتو د سیمایزو دفترونو دروازې تړلې او په نورو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لوري خلاصې شوې دي بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ولسی جرګې پراتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه، وویل چې ښاغلي عبدالله ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیټریک سیستم استفاده وشي. نوموړي د سیاسي احزابو په وړاندې له زور استفاده په هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې پیل یاد کړ او په دې برخه کې په خبرو اترو ټینګار وکړ.
رئیس ما جناب ډاکټر صاحب
دیوی خاغلی عبدالله راته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستما د ګټې اخیستنې په اړه پریکړه شوې ده، چې دا یو ښه قدم او د حکومت خلکو سیاسي ګوندونو په ګټه دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان ثبات پر شفافو انتخاباتو پورې تړلی دی. نوموړي همداشان یو وار بیا په هیواد کې د انتخاباتي نظام او سیاسي جوړښت په بدلون ټینګار وکړ. دیوی یو کس یو رایا، نه یو کس یو میلیون رای فاصل ټینګار کو، ځکه د افغانستان راتلونکي روښانتیا او ثبات په ډیموکراسي ټینګار کوي. او په ټینګار سره وایم چې د غیر شفافو انتخاباتو ترسره کول به په ډیموکراسي د خلکو باور زیانمن کړي.
نسبت به مردم سالاری می باشد.
له دې ټولو سره سره د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو وایي په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به د انتخاباتو پر نیټې اغیز وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرایي رئیس وایي د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو لپاره له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره به په لنډ راتلونکي کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله پریکړه اعلان کړي. دغه کمیسیون به دا ستونزه کله او څه ډول هواروي؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي، نو د بایومیټریک سیستم کې پرمختګ ممکن دی چې له دې سیستمه د استفادې خبرې کیږي؟ ښاغلی هاشمی په ځواب کې وویل
خوشبختانه هغه د وخت نه چې دغه خواست عموما د احزابو څخه مطرح شو، هغې نه مخکې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې دپاره نیم نیم کله کارونه هم کړي وو. دې دپاره چې دغه پروسه په 28مې د میزان کې موږ ته تضمین راکړي چې زموږ انتخابات به نه متاثره کوي او دا چې یو کمپنۍ اوسېږي چې حد اقل کافي تجربه په دغه عرصه کې ولري او دغه زموږ انتخابات خراب نه شي، موږ تشویش درلودو. نو اصل کې موږ خو دغه پروسې سره اصلا موافق مخالفت نه درلود، بلکې د تشویشونه هم درلودل. خوشبختانه چې دغه تشویشونه او پس دغه اوږدې مطالعې نه چې موږ په دا څومره وختو کې وکړه او لږ لږ پیشرفتونه هم پکې وو، نو خوشبختانه چې 80% دغه شی تکمیل شو. نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وسیږي. ولې دغه 100% چې نور پاتې دا به هم د روانه هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي پس له یو علني جلسې څخه چې د احزابو او د مدني او د ناظرینو څخه به جوړ وسیږي، هغه کې به بحث هم پکې او پس هغه نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتلو سره چې واضح وي شورځې ورته پاتې دي، د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو تر سره کول به یو څه ناسن ناشونی وي. فکر نه کوم چې په دې غورز باندې به تاثیر
موږ څه کارونه مخکې هم کړی وو. ما مخکې وویل چې موږ مطمئن نو چې واقعا دغسې شی به موږ ته جواب دی اوسېږي او زموږ انتخابات به پاتې ویشتم کې نه متاثره کوي. په همدې لحاظ باندې دغه شی تر اوسه پورې اعلان شوی نه وو، ولې اوس چې دغه مطالعات تکمیل شول او یو حده پورې مطمئن شلو چې دا به انتخابات نه متاثره کوي او په وخت او زمان به دغه وسایل د افغانستان ته او بالاخره د ترینینګ او د مرکزو ته رسېدل او غون هغه وسایل چې جواب دی مطالعه تکو هغه الحمدلله تکمیل شول. نو اوس د تشویش ځای نشته.
هاشمی صاحب سره د دې چې تاسو د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې او حکومت د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې، خو بیا هم سیاسي احزاب د بایومیټریک په سیستم باندې ډیر تاکید کوي. فکر کوي چې د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو تر سره کول به شفافیت لا تضمین کړي که څنګه؟
د دې کې شک نشته چې موږ مخکې هم ډاډ ورکړو چې موږ سره د فیرست د هغه لومړنی لیست د هغه لیست د رای ورکولو موږ آماده کړو، نو هغه د هم موږ مطمئن چې دا انتخابات به په شفافیت سره ترسره کیږي او هغه میکانیزمونه چې قانون پیژبنی کړي او هغه کوم تلاشونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون درلودل نو موږ تر هغه پورې مطمئن ول دي لپاره چې دغه د افغانستان خلک او عموما احزاب او غړو ته قناعت ورګرځلی وسیږي نو دا روان هم قربانی فکر وکړي چې دا به هم نور شفافیت اضافه کړي او نور هم هغه نتایج به د قابل قبول دي غو افغانستان خلکو لپاره وکړي.
د روسي پښتنې پتوګه هاشمي صاحب اوس چې تاسو اعلان وی چې راتلونکي انتخابات به د بایومټریک په سیستم باندې ترسره شي او لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د سیاسي احزابو د لوري نه د انتخاباتو سیمهیز دفترونه تړلي دي، فکر کوي د اعلان به د دفترونو پر خلاصېدو باندې تاثیر ولري او کنه او د دفترونو د تړلو په مسله کې هغه وروستي اپډیټ معلومات څه دي؟
اوس موږ د دفتر خوشبختانه چې فقط دوه ولایتو کې چې هغه هم واده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا دفتر خلاصېږي، په دوه ولایتو کې چې په مزار شریف او په قندهار کې تر اوسه پورې تړلي دي، خو دا دوه ورځې هم رخصتي نه وي. پنجشنبه او زه لمن چې شنبه نه دغه مسله حل شوی وسیږي، نو اوس هغه خاص دي مختلف احزاب او سخه احزاب چې هغه د بایومټریک په انتخاباتو کې استفاده و نو هغه هم تر هغه پورې نه هي شوی. نو فکر نه کوم چې نور اضافه کوم بل دلیل پاتې وسیږي د دفتر د تړلو په خاطر باندې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغانستان په 2.3 اوورونو کې 8 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. وړاندې بیا هم دا لوبه څارو خو اوس پر شو د خبریالانو ستونزې ته. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشي او د حکومت او رسنیو د استازیو په ګډون د همکاري ګډه کمیټه کار کوي. د دې کمیټې مرستیال ضیا بومیال ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه تدابیر مهم ګڼي چې په عملي کولو سره د ژورنالیستانو ژوند خوندي کېدای شي. ښاغلی بومیال احمد تکل سره د مرکه په پیل کې وایي چې ژورنالیستان د امنیتي ادارو له مسؤلیتونو هاخوا په خپل هم د ځان د ساتنې مکلفیت لري.
سره له دې چې د اتباعو د سر او مال ساتنه د قوانینو نفسه قوانینو په رڼا کې د حکومت مکلفیت ده، ولې ځان ساتنه هم په اخلاقي لحاظ هم په فردي مکلفیت ده. هر چا مسؤلیت ده چې په حوادثو کې تر ډېره حده ځان وساتي. که چیرې رسنۍ او یا ژورنالیستان حکومت د هغو د ساتنو مکلفیت لري، حکومت خپله دنده ترسره کاندي، ولې دی بې تفاوتي بې اعتنایي ځینو مسایلو ته ورکاندي؟ کېدلی شي چې ځینې واقع وزېږي. د بېلګې په شان باندې کېدلی شي د شبدشي پیښه موږ په نمونوي شکل وړاندې کړو. سره له دې چې په لومړي ځل چې کله انتحاري رامنځته شو ژورنالیستانو هلته قرباني ورنه کړله، خو موږ اسناد او فلمونه هم چې ولیدل خپل امنیتي مسؤولین ژورنالیستانو ته وایي چې دغه ساحه کلیرنس نه ده سوی لطفا وړاندې مزه عامر دی اوزي ته ګوټه کی. اما متاسفانه ژورنالیستان دغو خبرداریو ته چندان اعتنا نه کی او د دې لپاره چې د خبر په ارا کې لومړي کسان وو چې په خپل خبر ګرځي او د حادثې کار کوي.
خغلی بومیت د امنیت نیول د دولتي امنیتي ځواکونو دنده ده او په څنګ کې د سیخکاریږي چې ژورنالیستان د تروریستي ډلو لخوا په خاص ډول په نښه کیږي. نو په داسې یو حالت کې ژورنالیستان فکر کوي چې څه کولای شي د خپل شخصي امنیت د خوندي کېدو لپاره.
کله چې د ششدرک پیښه رامنځته شوه موږ بیړنۍ ناسته وکړلې. د امنیت شورا د مشاور تر رهبری لاندې دی او د ټول امنیتي نهادونو هم راغوښتل د کابل امنیتي سکتور مسؤلین او د کابل امنیت قماندان او غارنیزون قماندان را ټول راغوښتل. وروسته له دنه موږ دې تصمیم ته ورسېدو چې تر ډېره حده باید ژورنالیستان هم ځینې مسایل ځینې امنیتي ګواښونو ته متوجه کړي. موږ ټولو رسنیو نه هیله وکړله، حتی ځینو رسنیو ته له ځینو نهادونو نه مرسته وغوښتله چې دوی ځینې تحفظي یا هم زیري واسکټونه هم ورته توضیح کړله. اوس هم ویلي چې تاسې کله چې پولیس درته وایي یا امنیتي سکتور مسؤلین درته وایي چې ساحه نام نه ده، ضرور نه ده تر هغو چې دا ساحه کلیر څه ویني تاسو ساحې ته ور داخل شئ او هلته هغه وکړئ. موږ تدابیر وسنجولو او حتی یو طرزالعمل مو د تروریستي پیښو د پوښښ لپاره طرحه که هغه مو تصویب کړه، رسنیو ته مو ور ولېږه چې د دغه طرزالعمل په اساس باندې تاسې کار وکړئ. متاسفانه دلته په افغانستان کې دغه رسنۍ تر ډېره حده خبر ته اهمیت ورکوي، ولې خبر ورکوونکي ته اهمیت نه ورکوي.
بومیا صاحب، تاسو د ځینو تدابیر یادونه کوي چې ژورنالیستان په خپل په پام کې نیولای شي. کله چې په لنډ ول یاو دوه درې راته وایي چې ژورنالیست د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کوم کوم کارونه کولای شي.
لکه څنګه چې ژورنالیست مصاحبې ته ځي، دای باید مایک ولري، ټایپ ولري او ټایپ بالتي ولري. بنا اندای باید زری لباس ولري، زری واسکټونه موجود دي پرس، زری خولۍ ولري او تر ډیره حده هماهنګي وکړي له امنیتي سکتور له مسؤلینو سره چې موږ کومه ساحه موږ ته امن د چالته ودرېږو او له هغه ځای نه پوښښ ورکړو. دوی باید هغه فیتی چې د امنیتي مسؤلینو لخوا په سیمه کې مانع ایجادېږي، خطوط ایجادېږي، هغو ته باید اعتنا وکړي او له هغه نه عبور ونه کړي. په یو ځای باندې باید ونه درېږي، ګروي شکل باندې ونه درېږي. دوه دوه یو یو له ډېرو مسؤلو ساحو لومړی د ځان ته خپل مسؤله ساحه پیدا کړي تر څو کپوخه ورکان دی او خبر تر پای تر پوخ لاندې ونیسي. دا سینسي سي دوی په خپل خبر وګرځي تک په ورسته پی خو
او د رسنیو مسؤلو ادارو ته تاسو سپارښتنه څه ده چې هغه باید څو کې د خپل خبريالانو د خوندیتوب لپاره
په دې برخه کې دوی تدبیر حدا ګرام دي. دوی د ژورنالیستانو له مجبوریت نو سوء استفاده کوي، دوی ته وسایل امکانات نه مساعدي، دوی دې ته هڅوي چې کی روسی او لومړی خبر تر لاسه کاندي پرته له دې نه چې دوی ځوان ته اعتنا وکړي. دوی ته لومړی خبر ارزښت لري. هیڅ نو ټرینګونه نشته. تقریبا تر 2014 سره نړیوالو ادارو او په کور دننه ادارو ګڼ ټرینګونه موږ ته ورکول تر څو دوی ته امنیتي تدابیر پیشګرنه تدابیر په درس کې ورکو. اما متاسفانه 2014 سره په دې خو هیڅ رسنۍ او هیڅ نړیوال نهاد کوم امنیتي ټرینګ دلته نه دور کړی. نړیوالې کومې رسنۍ سي دي او غول خایدا سکرینینګونه ولري لکه ازادي بي بي سي دي، اما خصوصي رسنۍ د افغانستان د امنیتي تحفظي ټریننګونو د برخه پاتې دي. کوم نسل چې اوس ژورنالیزم ته دګر تر راغلی دی هغه یوازې او یوازې د خبر په پیدا کولو کې ټریننګ کیږي، د ځان د ساتلو په برخه کې نه ټریننګ کیږي. موږ امیدوار یو چې دغه خصوصي رسنۍ چې خصوصي شرکتونه دي تر ډیره حده د خپل همکارانو د ژوندۍ ساتلو لپاره پیسې ولګي، دوی ته امکانات برابر کاندي، دوی وروزي چې څنګه په تروریستي پیښو کې هم خبر ورکولای شي هم ځان ساتلی شي.
زیا بومیاو اوس په بیا د کرکټ ټګر ته مخ کړو. په ابو ظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې د افغانستان ولس منډي کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلې، احسان الله و منډي جوړې کړې دي او محمد شهزاد نه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم د دې لوبې تازه حال درکو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پام کې دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ راتلونکو اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په خپل وینا کې د ایران په بریتانیا کې د روسي د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومېدو د کیمیاوي وسلو شمالي کوریا په اړه خبري وکړي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ولسمشر ټرمپ له عمومي اسمبلی وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې مشي هم وکړي او هلته به هم د ایران او نورو مسایلو په اړه وینا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عمومي اسمبلی پرانیستونکې غونډې ته چې د 103 هیوادونو مشران به ګډون پکې ولري وینا وکړي او په بل ورځ به د امنیت شورا د هغې غونډې مشري وکړي چې د ایران د اټومي وسلو د خپروي د مخنیوي او په سوریا او برتانیا کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه بحثونه په اجنډا کې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی فاکس نیوز ټلویزیونی چینل ته وویل چې دا غونډه به ډیره مهمه وي او بحثونه به یې جدي وي. میرمن هیلی وویل متحد ایالات به د ایران په مسله کې له خپل دریځ څخه پشا نه شي او ولسمشر ټرمپ هم په دې نظر دی چې باید له دې مسلې څخه د امریکا تمرکز بل خوا ولاړ نه شي. د هیلی په وینا ټرمپ فکر کوي چې ایران خطرناک دی او په دې نظر دی چې ځینې مسایل شته چې باید نړیواله ټولنه په پام کې ونیسي. ټرمپ سکل په میمیاشت کې د امریکا په ګډون لشپګو پیوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل او تیر میاشتې پر ایران هغه بندیزونه بیا ولګول چې د اټومي موافقې لمخه فسخه شوی وو. د دې موافقې نور لاسلیکونکي هیوادونه د امریکا له هغه ګواښ سره سره په دې موافقه کې پاتې دي چې وای پر ټولو هغه کمپنیو به هم بندیزونه ولګول شي چې له ایران سره معاملې کوي. میرمن هیلی زیاته کړه چې ټرمپ نه یوازې د ایران بلکې د نورو مسایلو په اړه لکه د کیمیاوي وسلو پر مسله چې ولسمشر ټرمپ د سوریه په ادلب ولایت کې د هغو د کارولو د مخنیوي په برخه کې جدي کار کړی دی هم خبرې وکړي. لویدیځو هیوادونو له دې کبله اندېښنه ښودلې چې ښایي د سوریه حکومت په داسې حال کې چې په ادلب کې د پوځي عملیاتو لپاره د تیارۍ په حال کې دی هلته له کیمیاوي وسلو کار واخلي. میرمن هیلی وویل چې ولسمشر ټرمپ د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د شمالي کوریا او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د خلاصولو په اړه هم خبرې وکړي. هغه د انګلستان په سالزبوري ښار کې د پخواني روس جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیت په قضیه کې د نوویچوک کیمیاوي موادو د کارولو مسالې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې ولسمشر ټرمپ په دې قضیه کې د مسکو د لاس لرلو په صورت کې د اقداماتو پر اړتیا هم خبرې وکړي. د میرمن هیلی په وینا ولسمشر ټرمپ د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه هم خبرې وکړي خو د مرستو ته به حدود وټاکي ځکه د ټرمپ په نظر امریکا ډیر زیات سخاوت لري خو بهرنۍ مرستې به هغو هیوادونو ته ځانګړې شي چې له امریکا سره ګډ ارزښتونه لري نه له هغو سره چې له امریکا څخه کرکه کوي. ستاسو له پیغامونو
زینل عبادین د بدغسې ولایت بالا مرغاب د نسوالی د وکند کړی او سدن کما موږ د تماجه راغلی په یارات کې موږ سره مالی کومک ته د خیمه نو څه به چې مې راوړم د موږ په تکلیف چې دا ورسره چارو سمېشه د چې موږ سره د مالی مرسته وسی
وکرملا هلمند ولایت د ګریس ټول سوالې د لارو داسې خبرې کوم چې واکسین په اړه خبرې کېدلې ول د واکسین کمپاینونو نه را روان یو داسې وداسې د خو موږ زاسې د پخنې د ول سوالې ما د ونې کړې ما دا څو وخت چې زین د واکسین نه راغله بیا چې راځي ول سټمه د غبر د غړي د غړي د پخنې د ول سوالې د دوه سټمه د غبر زمه دي نو نو سم کوشش نه کوي چې یا د واکسین ول درځي خپل خو نو او زیات خلک د شیر شي بهره واکسین نه کوي هغه نو شي یا غوته دین ورځي انا واره سره په وطن کې وزیر نه کوم واکسین اباره دې سره هغه وطن کې وروړي لانه بار دا سکلي زیات فات شي
نو ور ماشي مزنګ ولې دی نو زموږ مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دا د منګان شهر چې ډیر زوی پدې او مدرسې نه سټیټیک سرکان هم نه ستو بارک نه د فعال سو او سرکان هم نه سنو دا خارګه د ډیرو څنګه مشکلاتو سره مخامخ دی دا شهر د سیټ او جو چې درته د منګان خپل بوستنه د مشکلاتو نه حل شي نو موږ مرکزی حکومت دا غوښتنه چې په منګان کې باید د کار پروژې په اړه چې سره خارګه د مشکلاتو څخه امش
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ساجر ورو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې پاړه یو تحلیلي مطلب لرو او د خوست د اوسیدونکو نظر هم د سره شریکو ځکه چنن د سولې نړیواله ورسته خوست په کرکټ ته مخ کړو په ابو ظبی کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ترمنځ لوب روانه ده تر دې د افغانستان 19 منډي کړې کوم لوبغړې نه دې سوسیتلې محمد شاهزاد 10 منډي جوړې کړې دا ویسان الله 8 منډي جوړې کړې سفیو الله سنګزه په سټډیو کې را سره ده د تقریبا ساعت مخ کې وچه په فیسبوک کې مو یو لایف ویډیو هم شریک کړه او د مشال رادیو یو خبريال هم در سره ما په منډه وخت تر سنګزې سپ په یغه کې هم دا موضوع تحلیل شوی ده نو نور تحلیل بلده وره سنګزې سپ ساسو په باور لوبه تر دې دمه چې 15 ور شوی ده افغانستان شل منډي جوړی کړی دي سرنګ
د پاور پلی پلس اورونو کې د افغانستان دغه وسنې لوبمنډو ته په کتو د افغانستان منډي ډيري خدي او سٹارټ ډير خکړی دی ځکه چې مهمه ده چې په پاور پلی کې باید ته وکټ وساتې او هم سکور وشکړي یعنی هدا اقل تر څلوختو پورې یا تر دیرشو پورې ته باید سکور وکړي او لوبغاړي ونه سوځي نو په دغه حساب باندې چې افغانستان اوس روان دی د افغانستان سٹارټ ډير خدي
په دې پیل کې چې افغانستان کومه لوب روانه کړې ده کله ناکله د سې چې لوړ ختایي جن لوبغاړي شافتونه وهي لیکن څنګه تاسو خو لوبه تعقیب کړئ زو په سټوډیو کې دا کومي څلوري چې اخی سره فرن یو څلوري سانو لا اخی سره یو هم شاهزاد
د افغانستان ټیم باید یادونه کوم چې اوسنۍ ټیم د لاس کالو 15 کالو مخکې ټیم نه دی اوس نو د ورختای لوبه نه کوي اوس افغاني کرکټ نه کوي په جذباتو باندې بلکې اوس هغه څه سټانډرد کرکټ چې ضرورت دی دوی هغه کرکټ کوي نو سټانډرد کرکټ دی ته وایي چې مثلا په ټایم باندې دوی شاټ وهي او ضرورت چې وي په وخت کې شاټ وي د دغه اوسنۍ لومړنیو شاټونو تم په کتو باندې دوی ډیر خ په ټایمینګ باندې سکور اخیستی دي کتلې دي چې دغه بال ماته په داسې بال راغلي دي چې کولای شم شاټ پیوم په ځینو ځایونو کې دفاع کړی دا نو ډیر خ روان دی او خ کرکټ کوي
کلونه وړاندې می په یاد د په تلویزیون کې می لوبه کتله د افغانستان کوچ د سټډیوم لسره ورناره کړی چې غړاز ورک او هغه چې ټوپو وه ولته کیچ اوټ شو ستاسو خبره اوس لوبه رو روانه ده یعنی افغانستان د پروفیشنل بو وایم چې لوبه کوي لیکن د ټیم جوړښت څنګه د ساس په باور
د ټیم په جوړښت کې پرونی ټیم د خو یوازې یو کس بدل کړی د سمیو شینواری په ځای نجیب الله زدران راوسی دی چې هغه چټک بیټسمین دی په میډل آرډرز کې رلوبي په 15 شپږم آرډر باندې راولي نو سمیو شینواری لکه څورو نسبت نجیب زدران ته غي نجیب زدران ذکر اوسی دی او نجیب زدران د پاکستان په وړاندې په تیر لوبو کې په 11 او نور انتخابي لوبو کې نجیب زدران خېلو بکړي ذکر راوسته دي نو افغانستان تر 200 شلو 200 منډیو کې بیا په 65 کې پاکستان ته مشکل جوړیدای شي خو پاکستان ډیر تجربه لرونکي ټیم دی او په کرکټ کې مخکله مخ وړاندې نه ډیره سخت وي
مننه ستنګ زې صاحب له همدې سره د لندو خبرونو وخت شو څلور بجې او 10 دقیقې دي لند خبرونه له صالح محمد صالح خبر
افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې په مسکو کې د افغان حکومت یو هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي د بهرنیو چارو د وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون د افغانستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي او د روسي د بهرنیو چارو وزارت له معین سره کتلې دي په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوې ده افغانستان تر اوسه پورې شل منډې کړې دي محمد شهزاد او احسان الله جنت بیټینګ ته ولاړ دي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې پر راتلونکو ټاکنو کې د بایومټریک له سیستم څخه د ګټه اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریز راتلونکې اونۍ اعلان کړي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ او امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي د ایران او د غرض د منځنۍ اسیا په ګډون
د خوست یو شمیر مدني فعالان او رون اندوی چې افغان حکومت دی په دې هیواد کې د دایمي او سرتاسري سولې لپاره د کورونیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د دې هیواد د گاونډیانو د سیمې د ملکونو او نړیوالو ټولنې ملاتړ لاس ته راوړي دوی د سولې د نړیوالو ورځې په اړه په دې ارتباط په خوست کې د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل سره د خبري کولې د دې راپور تفصیل
د سولې د نړیوالو ورځې منځنه په داسې حال کې کیږي چې
ل تخنیکی تیروتنی بخښنه غواړو د خوست راپور ته ورزو اوس په تفصیل وار
د خوست یو شمیر روڼاندو او مدني فعالانو ویل د افغانستان روانه جګړه سیمه ایز او نړیوال لاملونه لري او پای ته رسیدلی هم هغه مهال شونی دي چې افغان حکومت د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د گاونډیو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي د نظر خواوند او مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
په افغانستان کې د سراسري سولې د تامین لپاره د افغانستان گاونډیان نړیواله ټولنه متحد ایالاتونه په افغانستان کې سیاسي عذاب اپوزیشن او ټول اغازي داخلي خواوې چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گذار دي په دغه بهیر کې ور شامل کی لدی علاوه بستونزمنه چې موږ وقول شو د سولې ستر ارمان ته ورسیږو
خوستي مدني فعالان او رون اندي د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل د افغانانو رول هم ټاکون کې بولی او زیاتوي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي او امنیتی کشالې وازنه حل لار سولې ده د ولایت شورای تنغړی نورشان ورانی وایي
دا چې موږ رنګ افغانستان شاته پرګیدو او موږ له هغه وروسته بیا سولې کو وخت به دې په دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سولې وکړو د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو
مدني فعال نهاد بیبی عمری وایي چې نام نه یو د خزو پښون په دغه غیزه کړي او د دوی د ټولنیزو خدماتو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونې پیدا کړې دي
هغه خواندي چې زه کند شوې دي او اتیم شوې دي به وزل شوې دي غریب شوې دي او پټولنه کې د بدبختۍ سره ژوند تیروي کای صلح هوا په وطن کې آرامي و زمون خويندې په هرځ کې عام وخت تعلیم تطلع هم په هرځ کې چې کوم مسولیتونه لرله او هغه بیا د کوله
مدنی فعال زهره جلالوی په جګړو کې ولسی خلک زیانمنیږي، نو باید د سولې لپاره تر ټولو ډیر ونډه هم دوی سرته ورسوي.
ډیر کونډې، یتیمان او نور په ځای لرو. دغه مشکلات ټول همدغه ولس ته راځي. غوښتنه د ولس څخه دا ده چې دا ور د ولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي او ناخوالې له منځه لاړ شي.
د نظر خاوند یوسف انتظار وایي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله غواړي، نو هغو ټولو ستونزو او ننګونو ته د حل لارې پیدا کړي چې د سولې پر وړاندې پرتې دي.
که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي، باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راستو په اړه پرتې دي، باید دې ته د حل لاره ولټوي او نور دا حالت چې په افغانستان کې روان دی ته باید ته پای ټکی.
یاد دیوی د 1921 زیږدیس کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوال ورځ په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
اوس هم د سولې په اړه له کابل خان محمد سیند یو تفصیلي راپور لري.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
سوله له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړئ، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاست ورسیږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته، په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، او په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان څو ورځې مخکې د OIC یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو، د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبې امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارګ په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم، که ما سر د سولې د پاره غواړي په دواړو لاسوی ورکو. صلح اوس ولست ته تعلق لري، یواز دولت کار نده. سول پایدار اما قدم اول یک قدم جلت است.
افغان حکومت د کابل د پروسې په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه، د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه په کې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه، بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونه مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعود سره له دې چې د سولې لپاره شوې هڅې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې. د افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي، هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاصو اهدافو سره. زما په اند باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې، او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې دپاره یوه واحده ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربان اعلان، او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربان وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربان رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یو ځای شو شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یو غړي فضل غنی حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوې دي په هغه باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغه توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوې دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دی ویلي چې د دغه توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګ او له کابل بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پښې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان، در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده، خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي. خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د لومړي رئیس برهان الدین ربانی او د دغه شورا د غړي ارسلان رحمانی وژل کېدل د سولې د لارې مهمې قربانۍ ګڼل شوې دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې د په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي هیلې زیاتې شوي او وبلیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او د ستونزې هوارې سي. په عین حال کې به په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپله د دوی څخه واورو.
ہلو، السلام علیکم. د کابل ولایت سیدن کې پریدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختی ورکول کېږي. موږ پاکستانی شناختی نه غواړو، مهاجرین پیدا د اشرف غنی د ملګري ملتونو ته وایي د مهاجرینو دې زر زر ډالر چې د تین نفر سر او مهاجرین دې راشي ورو دی وایو نمبر هم ځکه دې ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وچی ښه ده، او د مهاجرینو وزیر دې لري کې مهاجرینو وزیر اس کار نه کوي. د مهاجرینو باره کې باید رنی نمبر هم ځکه مهاجرینو ته ورکړي نه او کړی باید مهاجرینو ته دا ډالر لیږي کې بس فل به مهاجر افغانستان ته راشي. ملګرو ملتونو سره دې ستونزه شریک کړي. السلام
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلامه خدای دې وکړي چې د دې موږ غږ لوړ پلو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سوله له مهاجرو پورې تړلې ده، او مهاجر کرابار کې نو لولګې قسم د کرسل قسم لري شي اور او رسل سل مری لولګې نه مری. یا پاکستان کې چې کوم مهاجر دی هغه کاروبار والا خلک دي چې هغه رابار کړل مغو سره نور دا مزدوران چې پراته دي دا جنگونه کوي دا وطن لوټ کوي. دا چراغ له سوله بس په افغانستان کې الله به قائم کړي او قائم دي خاص ماجر چراجک شي. والسلام، خدای دې وکړي چې زاد من غبل ټول چارواکو ته ورشي. والسلام.
السلام علیکم. حفیظ الله، خبر کوم رو خاص کنن.
منګ دا د ماجرینو 2014 کې راغلي دا خلک دلته څو ځلې پیسې رالی، یو ځلې 3000 افغانۍ ورکړلې، بیا یې $200 ورک کورونه کوټو د پاره خلکو ته دغه ورکړه. مونږ ته غړی کوم حکومت چا ونه کړ، لاړو ریاست ماجرین ته شپول په موسسه کې هم مونږ دا ثبت کړل، دغه کمپیوټري فورمې را کړي دي ماجر کارډ د پاکستان نه را ماجر شوي، نو دغه په دغه کې کله دغه را سره وکړ.
سلام علیکم ازاری در راډیو کار کوم، کو تا اوریدم که سلامونه نه کې اله احترامات وړاندې کوم. د شایسته ورما چې می ځان وړی دی پاس مو زما جرونو څخه دا غوښتره د افغانستان په اړه ځای کې چې دی او په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی نه دی نو ورما چې تر پاسو نور سند نه ستاسو ته کوټ بل خلاص صاحب او ډیر پراتی دی بل خپل جوین تیرې خبره نه زما د مجرونو لا غوښتره د بل ځای چې خپل وزایت د خیر سره ورما چې په اړه دی بیا ترین نشار به د خیر زینې جوړ شي او نور رسون د بالا نه د خیر په دې باندې کای چې ډیر موږ اوس د باندې کې خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شپه ورځ تیرې او دا غږ ما پیغام نه شي کیدار موږ ماجین راځي موږ وسایته موږ ماجین ګر د کندهار یو یلمون او نیمروز دې سوي نه دی پاته بالا دې راځي د خیر سره خبره نشته از ما پیغام نه شي.
الو السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم. بعد سلام از ما ازادي راډیو ته د ماجر په هیزه دا پیغام پریږدم. موږ ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي راډیو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیزه تاسو وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د افغانستان خاص د ولسمشر سره دغه ستونزه مشارکې نور خدای ستړي زنوینم په ټول افغانستان کې پاس د 100 کسان څخه نور فری چارواکي شش کسان موجود دي او ډیر فاسد کسان هم شته موجود دي. نو زما دغه پیغام خاص د ټولو کندهار د ماجرینو هغه چراغلي دي دغه د ستونزې په هیزه تاسو وړاندې کوم. زما ستونزه دغه ده چې درې کسان سره غلي یو دلی یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کې ډیر تاوانونه موجودینو کنداران دلته مالیه زموږ سره ډېر اخیستل کېږي. په پاکستان کې موږ شل کاله کېږي شکل تېر کړي دي. هغه پاکستان حکومت خلک دونه نه فضابوي نه دونه مالیه غواړي. زه تاسو ته ازادي راډیو ته زه تاسو ته دغه د مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو ځایونه به دروښیم چې دا دونه غلط ظلم کوي. د کندهار مالیه مستفیت چې دی او شاروالۍ ده دونه غلط ظلم کوي. موږ دلته کنداري راوباسو کنداري راوباسو اول واري مستفیات راشي مالیه را سو غالي په خوان کې ګرځي چې ارڅونه مالیه یې چې د خوښي هغه پر موږ باندې چې دغه 2000 کې چې دوی پر موږ باندې 1000 مالیه ځانې وراچي او بل د صفایي ټکس دی صفایي ټکس امر سره غالي په خوان دا پر موږ باندې نه ده دا پر دغه باندې ده پر د خوان پر مالک باندې ده هغه ټکس هم پر موږ باندې واچي پښتون سره وکي شاروالي والا تر څو دا ولي د خپل پر مالک پر مکان باندې هغه موږ دا ستونزه منو ویلې خداش دی اکثر خلک قانون خپل دي دلته کورونه نه صف امریکا کې دي نو موږ مجبور یو د قانون والا سره دا څو نه غفلې مې ده په صفایي ته کې جلا غواړي د کتابچې ته کې جلا شروالي غواړي په ځکان کې راي جلا د چوکیداری جلا د کور جلا راوړي مصرف مشتغواړي کرایې جلا ورکو نو دوه نه غت ستونزه راخېږي ته مجبور شو چې خپل قانوني پرېږدو. د افغانستان کې 2000 فساد روان دي 2000 فتیره په کندهار کې نو موږ اوس چې ډېر مجبور یو چې بیرته پاکستان ته یو لاري نه دی یو لاري چې بیرته کډو هغه خلک به وو په فرات چې د نړۍ ملکونه جایدادونه ولري ولې ټول هغه خلک په فرات چې ملک جایدادونه ولري او در بل د مجرن په شخص ته هغه مجرن فساد چې مهاجر کاتن نه لري دا هغه د ټول په شخص ته سوای ما چې بي په پاکستان کې مهاجر کاتن چې جوړول پاکستان خو به باور عمل کوي مردام باور نه پدرلو دي چې ما چې کاټ نه به جوړول هغه ته بم ستوي ته چې نه به جوړول هم بستم جو ولې هغه چې ما چې کاټ نه نه د ټول افغانستان تر هغه دی هغه ماجر نه دي هغه انسان نه دي. نو زما د ازادي رډو څخه دغه پیغام دی د ټول ماجرین په صفت هغه ماجرین په خاص توګه چې ماجر نه لري د نیمایي ډیر ځکه هغه د لیاو کندهار تر هغه دی ډیر سخت ستوري صرف مخامخ یو ډیر ته غالي چې پاکستان د ولادت ازادي رډو
مننه وروره ستاسو پیغامونه مده د خبره کړه. اوس په افغانستان کې د کډوالو بې ځای سوی په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری اندیښنې واورو. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری لویان نادر فرحات سره مرکه کړې ده. ترې ولنډې وقفې وروسته به واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اومده هدفم دا د دا وشه په افغانستان کې یو شرایط یارجی دی چې او د کډوالو به تر استنیدونکو پروگرام ته وګوري دا چې خلک به تر استنیدي سیستم به سره لاس او ګریوان دی او څنګه ملاله مو ته دا همدارنګ نورو ما څه څه وکول شي چې د خلکو د بهتر استنیدونکو خلکو او وای سره مرسته وکړي.
مثلا فرهاد صاحب کدا وای چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره
ګراندي چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبه باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال د غوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او د غوی په خوخه وي. دوه مده و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغه چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغه سره دوامدار مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وسواله لارمدارنګه د روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغه د پاره د ځینی اقدامات چې د افغانستان دولت مخه واندرنګ د ایران او پاکستان دولت لخوانه شوی د وستایله.
او روسي پښتنه مې دا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ او بیزای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دی. وضعیت سم نه دی. په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری د مشرتابه چې راغلی وو وای کړی.
تاسو ته معلومه دي چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دي او د آی ډی پیز یا بیزایسو خلکو لپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دي او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بیزایسو خلک حالت خراب ارزیابي وکړل ځکه چې شمیر یوازې کم شوی نه دي بلکې زیات شوی دي او دوه وجه همدا یو دي چې په ځینو ځایونو کې ناامني لا خلک بي ځایوي او خوشحالي. تاسو ته معلومه ده چې خوشحالي تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه همدغه عامل دي چې خلک بي ځای کیږي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری ویان نادر فرهاد و.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په تاسو نور پیغامونه هم راوخلو.
السلام علیکم د پکتیا ولایت امکنه ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبر کوم. ولسمشر اشرف غنی زغه وختونه لرم چې د پکتیا ولایت امکنه ولسوالۍ د شپږ ولسوالۍ مندنی برخه کې قرار لري. دا ولسوالۍ نو پوت ډیر زیات تا د ولسوالۍ پر ولایت بدل شي او همدارنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه ډیر کم تر سره شوې دي. دې ولسوالۍ سین او په پاکستان ته بيږي کچیر ته دلته دی او بو یو لوی بند جوړ شي دا ټول ولسوالۍ بلابل کلی لپاره باندې او د دې او بو څخه د بجلی زمينه برابر شي تر ټول کلی بندو ته بجلی ورسیږي.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته زده راډو ټول کوو درنوري دونکو ته کوم بهل چرو غو جوړ خوشاله بیا زه مسلم یا خیل دلی کوم کرخه ته مل خاص کوله زما دا وخت نه چې زما په خاص کوله کې ډیره تذکری جری لا ټاپی پاتې شي دي باید به ته دا انتخاباته کمیسن نو خا دا پروژه بیا دا شی او د کلو باندې کې چې دغه تذکيري ټاپکي او د خپل راتون کې برخلیک پراتون کو ټاکونو کې وټا کې او موږ هم دا وختونه چې په وخت کې ډیر خلک له ملک بهر او پاکستان یو ځای بولي کې وسره غلي دي چې باید دا تذکيري ټاپشي او خپل رائے استعمال کړي. ازادي راډیو نه مننه کوم.
نمونه احترام ازادي راډیو تور کار کوم کو ته معلم نصر الله د پروان ولایت کوی شافی د ولسوالۍ د برالي خوازي د کلینه تاسو سره په اړیکه کې یم. ازادي راډیو کار کوم کو څخه دا وختونه د چې زما پیغام نه سبا څو ورځې نه شل کړي هغه زه نه داسې جوړ کړی ده یا مطلب نه داسې ترتیب کړی ده چې کوی شافی ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام د سرک نه راجدا شوی دی او د بګرام ساحه کې یو پوسټر ده چې د شرک شهید پاک شهید په نوم ده په څنګه د هغه نه شراتی شي یو ساحه ده چې لنډي وسک په نوم یادیږي. په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی د خلکو څخه غلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړی سره موټرسکر زنانه سپروي حتی کوي یو موټرسکر ځینې اخلي او ډېر خلک همداسې والي ته کولي دي په ډزې په کړي دي چاقوګانې والي د غلو لاس زموږ خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې د داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي او که چېرته مخه ونه نیول شي نو انسان لري چې د دې نه پورته ستونزې او مشکلات هم د کوشافي ولس سره ورسوي.
سلام علیکم جوړ یا په خیر یا زه د پراده ولایت خبره کوم. دا زما اواز له تر لوړ پورو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه یو تړل د ایران کې لره باندې ګران کړنو بار مو د کښتونو او د شانو مې زرات چې په چیلو کېږي د امریکا پر خاطر مردونه بندي او زموږ خوار او غریب ولست نه ګوري نو دا تیلو باندې زموږ غم وخوري چې بیرته مردونه اله کې شتیل راشي زموږ ژوند او زندګي پر دغه تیلو د اخو وچ کلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغاني ستر مخه په 2000 افغاني وو له دې چې دا आवाज مو ورسېږي تر یو ځای دای مو مال.
السلام علیکم زه د حضرت سلام احمد د نګرها ولایت د خیول سوالي د بلکا شکور کله څنګه خبرې کوم. زمو مشکل دی د زیړ بابا پول سیم په ولزل دي د مسول شاو واکو ساحل کیږي چې زمونږ د مشکل غمو خوري او سره دې چې امن زمونږ د کیسه خښتا مطلب دی هم مشچاله کی کار نه کوي مونږه مننه.
السلام علیکم از جهاز دلیل سوالات لوګر جهاز دلیل سوالی نه خبرې کوم کنه ببر سرم ته ببر خبرې کوم او اول خاطر من تراته در بدر کړو روانونه صاحب پای دې کې دا سامانونه ټول را چلی او موږ فنا یا کاته صاحب دلیل سوالی نه کاته دې یم کوم څه نه کړی د دې نه چې جلار باندې دې او بس نو ورا چوپړې نڅات په ځکه اور په نن نه لا هیږي اگر بدارې خارم په سپار دی دارې را باندې کاټ کې دی را نه دا یو څه پنا نه کی او بس موږ سره حکومت امام کاری نه کی بار خاطر نه راځي باندې کورونه دې موږ وسه ځل باغونه ار ته لمه جوړ لو در بدارې. السلام علیکم خدای تعالی.
السلام علیکم زادی رادیو کار کوم کار وزم کی ته سلامونه او نیکی دی وایم. زه مالی نظرما د زابل ولایت اوسېدونکی یم. د لوړپور چارواکو ته مو دا پیغام دی چې د زابل لویه لاره کندهار کابل لویه لاره ډېره په خطر کې دی نو موږ نشو کولای چې په راډر کابل ته ولاړ شو یا کندهار ته ولاړ شو. نو دا پیغام غواړم چې ټول مشرانو ته دا پیغام ورسېږي چې د دې لارې امنیت واخلي په صحیح معنا امنیت پیښې د لارې نشته. سلام
د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ څخه خبره کوم. خواهش کوم چې زما اخر د لوړو مقاماتو ورسوي چې زموږ د محلي پولیسو پوستې ټولې راسکوت کړې څلور پوستې محلي پولیسو په شهادت ورسول عملي اردو کنډکټ کړو څه تاکم نه کوي دا اوس له ایران اجازه غواړي که له پنجاب اجازه غواړي وایي موږ ته اجازه نشته. نو خواهش کوم چې زما ظفر لوړو مقاماتو ورسوي موږ د محلي پولیسو په کور او کلیو کې ټولو پنجابیانو کوچان ګرځېدی تک نه کوي او موږ ته اجازه نشته. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه. هیله ده چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یو. البته یادونه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن همکار سره کوي. مننه ترې کوم او دا هم باید ویم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ د خبرونه جوړ کړې ده څو ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو او د دغو ستونزو په هواري کې همکاري وکړو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.